السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب افغان حکومت وی له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو پلاوی دوه ته ولاړ شي
ډیر ژر به در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي
ولسمشر غنی د هغو څرګندونو په اړه چې وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته له یو شنونکي سره مرکه لرو
دواړه لوري په ځانګړي ډول طالبان جنگ ته لومړیتوب ورکوي ځکه وروسته یې کې ولیدل چې ډېرې سیمې نیولی شو
د ترین کوټ د محاصرې په اړه ځانګړی راپور
دا د دا بیا دا کیسې جوړې سولې اوس نه دی بیری روساب چې دا شنې په ټوپ ځغلو
او په نړیوالو مسایلو کې کارپوهان اټکل کوي چې په هند کې د کورونا د وبا له کبله د مړینو شمیر ښایي میلیونونو ته ورسیږي نور مطالب او د خبرونې په ورسته برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته دا هم د خبرونو سرټکی په کابل کې د پرونی او راکټي حمله مسؤلیت داعش دلی ومنه د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستی ذهن ته ځي او آذربایجان او ارمنستان بیا په سرحد کې نښتی کړي بشپړ خبرونه اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کابل د پرونی او راکټي حمله مسؤلیت ومنه د راکټي حمله داسې محل وشوي چې په ار کې ولسمشر او نورو جګپوړو چارواکو د اختر لمونځ کاوه فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخه داعش ډلې پر خپل ټلګرام پانه کې د حمله مسؤلیت منلای دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د راکټي حمله انساني تلفات نه درلودل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او هلته به د دواړخیزو پوځي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي هندي رسنۍ وایي جنرال ولی محمد احمدزای راروانه سه شنبه په درې ورځني سفر هند ته ځي ان ډي ټي وي تلویزیوني شبکې پرون راپور ورکړ چې له هندي چارواکو سره د افغان لوی درستیز په کتنو کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سره په یو وخت کې د طالبانو د حملو پر زیاتې دوهم بحث وشي د راپور لمخه خاغلی احمد زای بل خپل هندي سیال جنرال منوج موکوند ناراوانی او د هند د ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره هم وګوري په دې ورسته کې د طالبانو د حملو زیاتې دوه هندي چارواکي اندېخمن کړي د افغانستان د سوداګرۍ خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو باعث شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
کوچیرته د اوازې ادامه پیدا کی زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت د لپاره به تجار نش کولای چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د نامنه یو لزیاتې دو سره جوخت د یو ډالر بیا د لومړي ځل لپاره له یو تی افغانیو واوخته خانجان الکوزی پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله لازدای رادیو خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول ادا کړي دا څرګندونې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر ټویټر لیکلی او ویلي دی خوښ دی چې په جاپان کې دی او د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته معلومات ورکوي هغه هیله څرګنده کړې چې په توکیو کې د اولمپیک مسابقو لوبغاړي به ټولو خلکو ته د کورونا ضد واکسین د منصفانه ویش او د دې وبا د پای ته رسېدو لپاره د هیلې او اتحاد په سرچینو بدل شي په داسې حال کې چې په اروپا کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین د لګولو کمپاین په چټکۍ سره پر مخ روان دی په امریکا کې دا کمپاین واکسین ته د خلکو د لږې لیوالتیا له کبله پڅ شوی دی د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لک تر لګه لس کسان وژلي دي. د استراري پیښو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه. وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون پورې هم روان و. د وزارت ویاندې حمیدې یوسف و ازادۍ راډیو ته ویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. د آذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د څو ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا ډزې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د تیر کال له جګړو وروسته د کړکیچ په دوام کیږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو یو بل د وړ میشپې د جګړې په پیل تورن کړی دی. دا وسلواله نښته تر پرون سهار پورې روانه وه. نښته د آذربایجان په یرکاش نومې سیمه کې چې د ارمنستان او ایران پر پوله پرته ده شوې. د آذربایجان دفاع وزارت ادعا کوي چې یو پوځي ټپي شوی دی. له بلې خوا د ارمنستان دفاع وزارت چې آذربایجاني ځواکونه یې د نښتې په پیل تورن کړي دي وایي ټول مسؤلیت د آذربایجان پر غاړه دی. دغه وزارت د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړی. او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایي بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 18 کلن هالندي ځوان اولیور ډایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړني فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایی بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دخته ځمکې ته راښکته شوه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه زه احمد تکالیم او تخنیکی چارې میر احمد سپای سنبالوي. ورځو د خبرونې لومړی راپور ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوه ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو په قطر کې د دولت او طالبانو د پلاو په مذاکرو کې پر اورکام یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. له بلې خوا په چین کې افغان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیق ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
ډیر ژر به د دوه میاشتو لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي. ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کی او د یو تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکارۍ غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړې. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پریکړې سبب نه سوې، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیات له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیات سره یې خبرې چکنې روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه، له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سمدلاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. هم دې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځنګړی استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي، د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
و امر دل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره دوه ته لاړ شي. ولسمشر اشرف غني پرون څه شمه د اختر ل منځ وروسته په خپل اختری زواینا کې ویل چې طالبان د سولې نیت او اراده نه لري او د وچ زور خبره کوي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې حکومت د سولې لپاره هم اراده لري او هم په دې برخه کې قربانۍ ورکړي دي. طالبانو په جواب کې ویل چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته، خو دا حکومت دی چې د دوی په وینا د سولې نیت او اراده نه لري. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د ولسمشر غنی څرګندونو او د طالبانو غبرګون ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړو لیکې د تودېدو په حال کې دي. له ښاغلي خیبر نه مې د مرکې په پیل کې د ولسمشر غنی د اخترېزې وینا د هدف و پختل
د قطر استي غوند ته پکته د څنګه دل کیږي چې دوی د سولې لوري ته نږدې او دواړه لوري جنگ ته په ځنګي ډول طالبان جنگ ته لومړی توپ ورکې، ځکه په ورسته کې ولیدل چې ډېر سیمې نیولای سونو چې په زور نیولای سو ولې د سولې لوري ته لاړ سو. نو دا نن هم د ولسمشر خبرې اماغه خبرګونی خبرې وی چې یو مخې د جنگ د قطاتو د تنظیم بحث کاو، دا په دې معنی ده چې افغانان خپلو کې نشي سره جوړېدلای تر هغو د دوی په منځ کې یو نړیوال درېمګړی ونوسی یا خپل د افغانانو یو درېم ډله ونوسی. ذکر دی ومو لیدل چې دوه ونیم کال پر لپسې سره کې نستله نتیجې دا سول چې نن افغانان په سرو سترګو ناشتي.
نو حکومت ولې ونه شکرای چې خپل سیمه وساتي؟
د حکومت لوري ته مشکلات هم ستا او د حکومت تکیه هم په نړیواله ټولنه باندې وا د شل کلونه. نو دلته نړیواله ټولنه یو په یو تر لری سواله او بل د سیمیزو قطاتو سره تبن د نړیوالو ځواکونو په ځنګړي ډول امریکایانو ارتباط سره درلود، ټریننګونه یې اخیستي دي. نو هغه چې تر لری سواله اغه ډول مورال پات نسو. نور په کور د ننه د فساد مسله هم نهایی جدي ده چې هغه هم اغیز و درلود، او په کور د ننه د سیاسي اجماع نشتون لبد مرغز مر نظامی ځواکونه برته د هم د غول ور پړو سیاسيونو سره یو ډول ارتباط هم لري. کدل ته سیاسي اجماع وا هلته به صفونه منظم وي، کدل ته نه وا صفونو کې مشکلات را منځته کیږي. یعنی په ډیرو سیمو کې موږ ولیدل چې بیل مقاومت یا داسې سیمې هم وي چې څلور پنځو ورځو کې مالته طالبان ونه رسیدل، هغه سیمې پرېښول شوی. نو دې خواته هم دغه مخکینی مشکلات راته ول چې حکومت ورته متوجه نه وو او دغه سیو فاجعه را منځته شوه.
دغه د مورال سقوط یا د روحي سقوط چې تاسو یادونه کوي فکر کوي چې نور به هم دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې د نړیوال ځواکونو یو په یو درشتیا وتل د حکومت ترته مخکې نه لیدل چې نړیواله ټولنه به افغانستان فری دي. یعنی دوی فکر کاوه چې دا یو تاکتیکی بحث دی، خو هغوی هغه د ولاړل د توافقنامې له مخې روان شول، نو دلته پر روحیاتو باندې تاثیر پرېواته. اوس له بده مرغه به ووایو چې بیرته جنگی روحیات راقوی سوی دی او د جنگی روحیاتو د قوت لپاره صفونه بیرته تنظیمیږي، چې په ذات کې بیرته جنگ ته خبره وزي او جنگ د افغانانو په ګټه نه دی او د افغانانو درد نشي دوا کولای. او زه فکر کوم چې هر ډول سي دا لوری هم د حکومت لوری هم خپل صفونه قوی کوي او صفونو کې ولتی خلک هم شاملې او دا دی پر داخلي اجماع باندې کار کوي، نو دا لوری هم لدین اورسته اده جنگ کی او جنگ ورته تباہی او بربادی ده.
یو بل مسله خیبر صاحب چې د کابل د هوایی ډګر د ساتنې مسله ده چې ترکیه غواړي مسؤلیت ترلاسه کړي مګر طالبانو مخالفت ورسره کړی، دا به فکر کوي چې د سولې په دروانو هڅو کې یو څه رول ولوبولای شي؟
زه فکر کوم ترکیه خو په اسلامي دنیا کې اوس د سرلاري داوا کوي او د اسلامي دنیا په مسایلو کې همیشه ځان ورګډول غواړي. دا چې نړیواله ټولنه نور دلته نسته، بیا هیڅ ضرورت نسته چې ترکیه هم دلته ووسی، تر هغو چې د توافق او د غوښتنې له مخې یو ضرورت له مخې دعوت نسی، نور نو ضرورت نسته چې په کور دننه مشکلات راته ایجادولی شي هغه مسایل ته بیخي باید دعوت.
یعنی تاسو داسې وایي چې طالبان ترکیه ته هیڅ ډول استثنا نه دی قائل، یعنی داسې چلند ورسره کوي لکه نور لویدیځ هیوادونه؟
بالکل، ځکه ترکیه خپل د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلې وه، هماغه خصومت هم یو ډول پاتې دی. بل هر بهرنی چې راځي دلته افغانان ذهنن نه ورسره جوړ، تبن وروسته بیرته ستونزې هم زیږولی شي افغانانو ته، بیا داسې مهم ځایونه په لاس کې نیول د خپله یو سوال دی. او ضرورت هم نسته، د خپل ځواکونه سته، دا چې د جنگ لیکې پرې نه ساتو نو دلته آرام لیکې ولې پرې وساتو؟ خپل ځواکونه سته، هماغه یو ډول ساتنه کولای شي، نو خاص ضرورت نسته ورته. که ضرورت وي هم هغه جنگی لیکو کې دی او د جنگی لیکو څخه نړیوالو ځواکونو ځان وایسته، افغانان جنگ ته ودروله.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو او په دې برخه کې پر ستونزو خبرې کولې. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتک له کبله سخته اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تګ راتک څخه ډډه وکړي. له بلې خوا یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي تیره کړې ده وایي چې د ځان او نورو د خوندي ساتنې لپاره له کوره نه وځي. په دې اړه د راپور واورئ.
قدیر صالحی د هرات ولایت اوسیدونکی تازه له کورونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلوېخت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې وایرس اخته شوی وو، کورونا وایرس ډېر خطرناک یادوي او وایي د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وځي.
دیار لشپی اورزی لدغه ناروغی سره لاس او گریوان وم، د اکسیجن په وسیله می سا اخیستم. اوس چې شاوخوا څلوي خورځې تیرې سوي هم لا په بشپړ ډول نه یم روغ سوی. له همدې عمله مې پریکړه وکړه چې د خپل ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره د اختر په ورځو کې له خپل کوره ونوځم او هغه ځایونو ته چې وګړي ډېر وي ولاړ نسم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې استه خو خصوصا په کلیو او باندو کې نو لدی عمل سره الته تلفات زیاتی په دې ورځو کې د تل بسیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسی او کچيري څوک مبارکياني ورکی د اختر مبارکي د ټلیفون د لارې څخه چې ډیره شو وسیله ده هم کولای شي چې دوی پر خپلو خپلوانو احوال ونسی او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
کته هم د قدیر صالحي او صد الله کاکړ په څیر ډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کړه د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوس مهال افغانستان د کورونا وایرس له درېمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کوینو لس ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا وایروس تر اوسه هم وطن کې د خبرېدو په حال کې ده. ستاسو نوم غوښتنه دا دی چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنۍ ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو کپلو اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کورونا وایروس د پیښو د کمیدو شاهدان اوسو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو. خدای شه به د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبان غواړي یو ځل بیا پر افغانستان واکمنی وکړي، خو دا هیواد بدل سوی دی. د مخالی په لومړی کې ولولو چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په ګډون ګڼ شمیر شی اړخي سیاستوال خبرداري ورکوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو استل به یو لوی تیروتنه وي. د لیکوال په باور دا منتقدین نور هم زړورسوي چې طالبانو په دې ورستوي کې ګڼیم ځکه لاندې کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې ورستیو پیښو یو ځل بیا له 1990 لسیزې سره د افغانستان د وضعیت پرتلې ته لاره پرانیسته. خو د مقالې د لیکوال په لیکنه اوسنی افغانستان له سیاسي لحاظه په بیل وضعیت کې دی. د لیکوال په باور افغانانو له تیرو 40 کلونو راهیسې د نړیوالو په همکاري د ټول شموله ټولنې پر رامنځته کولو هڅې وکړې. د یوې داسې ټولنې چې جمهوریت، بشري حقوقو او سولې ته ارزښت ورکوي او د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ او کتابونو له لارې افغانانو له یو بل سره په تماس کې د پاتې کېدو او بحث کولو لارې چارې ولټولې. د مقالې لیکوال استدلال کوي نوې افغان نسل چې په 1990 او 2000 لسیزه کې زیږیدلې له بیلو توقعاتو سره را لوی سوي او دا ځکه چې دوی رسنیو لوړو زده کړو او په سیاست کې ونډه لرلو ته لاسرسی درلود. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له 40 کلنې مبارزې چې افغانانو د خپلو حقونو لپاره کړې، دوی نه غواړي چې تر استبدادي واکمنۍ لاندې او یا د جنګسالارانو تر لاس لاندې ژوند وکړي. بلومبرګ خبرونې د کابل هوایي ډګر د امنیت په برخه کې د ترکیه د ولسمشر څرګندونو ته کتلي چې وایي امریکا دې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې له تیرو 6 کلونو راهیسې ترکیه د غوڅ ملاتړ ماموریت تر چتر لاندې د کابل هوایي ډګر د نظامی برخې په امنیت کې مرسته کړې. د مقالې د لیکوال په باور د کابل د هوایي ډګر د ټولو امنیتي چارو سمبالول به د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ته یو فرصت برابر کړي چې له واشنگتن سره یې هغه اړیکې بیرته سامي سي چې د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم له کبله چې ناټو یې خپل امنیت ته خطر ګڼي ترنګلې سوي وي. طالبانو تیر اونۍ ترکیه ته د دې پلان په نتیجه کې د جدي پایلو خبرداري ورکړی وو. اردوغان د دوی انتقاد رد کړی.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. نن د اختر دوهم ورځ، د لوی اختر دوهم ورځ. پرون په کابل کې کله چې په ار کې د ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو په ګډون د اختر لمونځ کېده، نو درې توغندي په کابل ښار راپری وتل چې تلفات یې نه درلود. نن چې دوهمه ورځ د ګورو چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت څنګه دی په افغانستان او پلازمینه کابل کې. د ازادۍ رادیو خبریال په مستقیمه اړیکه را سره دی او معلومات راکوي. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب اختر مو مبارک شه. لکه تاسو ول تیر ورځ د منځ پر محل باندې پارک باندې درې توغندي را وریدل خو د ارک شاو قسیمو کې لګیدلی وو. نن چې لا هم د سهار لک تر لګه اتمی بجې دي تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکل شوی په پلازمینه کابل او همدارشان لټولو ولایتونو نه امنیتي حالت تر دې دمه څوم دي. کورنۍ چارو وزارت لدین وړاندې دی په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر د لوی اختر د منځنۍ په خاطر باندې نیولې دي او په بیلابیلو سیمو کې ځانګړي ځواکونه او اضافي سرتیري ځای په ځای کړی دي. نو په امنیتي لحاظ باندې تر دې دمه کومه بد امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. یوازې د تیرې ورځې د مزایلو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. منلې دی ویلي دي چې دا توغندي دوی په ارګ باندې توغولي وو او د مرجو به داړولو ادایم کړی ده.
او په کابل کې دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو هغه پرونی ویره لمنځه تللې د خلکو بیرته تاګ راتګ عادي ګڼه ګڼه د دوستانو کرا تاګ راتګ او د اختر مراسم په عادي ډول پیل شوی دی کنه همغه ویره لخوره ده؟
کابل خو لوی ښار دی. دغه کوم مزایل چې تیره ورځ راتو غول شوی وو دا د کابل په ځانګړي سیمه کې لګیدلی وو. د دې سیمې خلک یو څه ترهېدلي وو تیره ورځ. البته نن حالات عادي دي. خلک ګرځي را ګرځي ښارونو ته وتلي دي. خلک خپل خپلوانو کره ځي. تیره ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خلکو کره د تګ راتګ په اړه اندېښنه ښودلې وه او له خلکو یې غوښتنه کړې وه چې د کورونا وایرس له خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې باید لږ تر لږه دوی د تجمعات او د خلکو کره د ورتګ نه ډډه وکړي. تر ډېره خلک دغه مسایل مراتی او حتی کوي چې ډیر تګراتګونی شي. تیر ورځ د اختر د لمانځه پر مهال تر ډیره فاصله مرات کیده. خلکو مسکونه چولی او د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په خاطر باندې مهت پکوله چې یو بل ته ورغاړي نه وزي او د اختر مبارکیم تقریبا په فاصله کې سره کوله. نو حالات حدیدی خلک ګرځي را ګرځي خارونو تم راوتلی دی او هغه
تیر ورځ کومه ویره نشته. قدر من اوریدونکو و موریدل چې په کابل او ولایتونو کې تر اوسه د کومې ځانګړې امنیتي پیښې یا حادثې راپور نه دی ورکړل شوی. د ازادۍ راډیو د نن ورځې او راتلونکو ورځو په خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته لا مفصل جزئیات او معلومات درکړو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زموک غگل آزادی رادیو آوری چو مخکخ روختیایی متخصصان وی په هند که دی کرونا دا وبال کبل دمرین و شمیر خایی تر رسمی شمیرو لس زلی زیادوی دی چیرون کو دیر دالی ویلی چه ممکن په میلیونو نکسان په دی هیواد که دی کرونا لکبل مرشوی وی. دی هند حکومت دا راپور رد کرای او ویلی دی چه رسمن اعلان شوی شمیری چه چلور لکو چوار لزر کرسانو ترسیگی دقیقی دی.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکو شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دوه نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړي راغلي، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو اوو لکو پورې کسان مړه شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی. خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 4 لکه او 4 لزره دی. د چړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بیوزلی، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر پکې تر 1.5 میلیون زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کرونا وایرس په اړه تازه راپور ټاکن ورکوونکی دی او په هند کې د کرونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. اسلامي دولت ډلې یادایش پر کابل د پرونیو راکټي حملو مسؤلیت منلی. د راکټي حملې داسې مهال وشوې چې په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني او نورو چارواکو په ګډون د لوی اختر لمونځ کېده. د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هند ته ځي او تمه ده چې د هند د ملي امنیت له سلاکار او خپل هندي سیال سره په کتنو کې به د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لا لوړېدو باعث شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي انسانان کورونا وایرس ته ماتې ورکولی شي، خو په دې شرط چې ټول وګړي خپل رول پکې ادا کړي. د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. چارواکي وایي چې ښایي د مړو شمیر زیات شي. د اذربایجان او ارمنستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د سرحد په اوږدو کې د 2 ساعتونو لپاره سختې ډزې تبادله کړې. دا د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د تیر کال تر جګړې وروسته د کړکیچ دوام دی او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. له بیزوس سره په دې سفر کې د ورور مارک بیزوس، د هوایي چلند مخکښه 20 کلنه والی فانک او 18 کلن هالندای ځوان اولیور دایمن ملګری وو. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام تاسو وړاندې کوو. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور. د روزګان خلک د دې ولایت د امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. د روزګان یو شمېر ولسوالیو تر سقوط وروسته طالبانو اوس پر مرکز ترینکوټ خپلو حملو ته زور ورکړی. په ترینکوټ کې که څه هم طالبانو کوم تازه پرمختګ نه دی کړی، خو ځینې خلک د ویرې له کبله له ښاره وتلي دي. مدني فعالان ادعا کوي چې دولت په دې ولایت کې تر اوسه د طالبانو د احتمالي بریدونو پر وړاندې هیڅ راز چمتووالی نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت د ټولو ولسوالیو تر سکوت راورسته اوس په مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو په وړاندې خپل بریدونه ته زور ورکړی دي چې خلک زیات اندېښمن کړي دي. د سپوکو او درنو وسلو د پیرونه هر شپه د ترینکوټ شار چار چاپیر په امنیتي کمربندی پوستو کې افغان دولت او طالبان پر یو بل کوي چې د ترینکوټ شار د زیات شمیر خلکو ژوند دی ورته نارامه کړی.
چې دا سړی ستړي دي کنه دي په سړي ته ژړه ویني تو یې جګړې نه کوم ګټه
کوي. یار یو ځای یو شي بیا بل ځای یو شي د کور کالی.
او څلويش کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د ورزګان ولایت ترینکوټ شار اړوند په 15 کیلومتره کې د سولیا او کفترخانی سیمې اوسیدونکي دي. د چې یو ځل مخکې هم د جګړو لامل څلور کاله پرله پسې له خپلو سیمو بې ځای سي وو او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي وو، اوس یې یو ځل بیا کډی پشا او په ترینکوټ ښار کې د کرایې د کورونو په لټه کې دي څو خپل سرونه خوندي کړي.
یار مې یو بچی بکس نه لیدي، درې مې ورې نه بکس نه لیدي، پر یو ځای مو پټ کړو.
اوس چې دی بیا د دې د بیا د کیسې جوړې سولې اوس نه دی بیري روساب چې دا شنه په ټوب زغلو کنه ولا کبیره زم یاد طالب وس یاد امریکایي سم د خوږه ویری سم د خوږه دی قربان چې نو کې یو منی درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کالی د ما شام د وس نه لرو
ډیر کورونه دي حساب درته حساب کړی دي دا وسه دي ګذر کټی بارسي وی دي دا واځ ځای یو سره په کور پات ګلو خو اند سر یو شتانو وخت ته دا یو ګلو څنستلې دا ګلو په سره نه ایستلې ته په دا ولادت کې دی ریو دی دا سړي ستو دی پښتنه وکي چې دا سړي ستړي دي کنه نه دا سړي ته ژړبی نه تو یې جګړه نه کومه ګټه ګټه کوم
پاتیر جون میاشت کې د ورزګان ولایت 15 ولسوالۍ گیزاب چورا چهارچینی خاص ورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوي دي او تازه وړ مشپابه وسلوالو طالبانو د ورزګان ولایت یو ځنی پاتې ولسوالۍ دهراوت هم چې د افغان دولت یو کم پالت پکښ کې موجود ونیول د کلیوالو ترڅنګ په ترینکوټ شار کې خلک او هټیوال هم د جګړو لامل په ویره کې ژوند کوي او هټیوال تش دکانونو ته ناستي دکانداران وایي د جګړو لویری خپل دکانونو ته مالونه نسی راوړلای ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي زبیولا په ترینکوټ شار کې د چپلیو دکان لري
په خواچ به چا زر لزر 15000 سودا کول زمرسه وس چاغ راسی زر په 1500 سودا د وطن دکاندارانی هغه مغه د ضرورت شي د زمر سوړي چې ماسي د ډیر سخت ضرورت یې رسوړي دا وخت موږ اتنه لاس پیری بم د کندار د کړی و نو دروازه پر موږ اخې و دکاندارم دروازه پر پیران نه د کړی په خوا د غروز ته موږ لاس لکه 15 لکه شل لکه کالدار پر متول خو س دوله کو دروله کالدار تل زړنه شکوای چې ماتي
دا په داسیال کې د چې په تیر جون میاشت کې د ترینکوټ شهر څخه په 5 کیلومتر کې د ولی پنوم د ملي اردو هغه یو کمپ چې وسلوالو طالبانو له تیرو 15 کلونو راهیسې ماسره کړی وو وینیولی او سرتیری هم ټول طالبانو ته تسلیم سول په ورزګان ولایت کې یو تن مدني فعال غلام نبی شجاع ازادي راوړي تو ویل چې دولت د امنیت د تامین په برخه کې هیڅ ډول پلان نه لري او په خبرې ک وضعیت د غډول دوام وکړي نو ګڼي سیمې به وسلوال طالبان تر خپل ولکې لاندې راولي نو موړي له مرکزی حکومت څخه ورزګان ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد بیا د ورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه دي خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپل کورونو کې دی اوسي نو موړی وای د ترینکوټ شار په کمربندی پوسټو کې تر 15 نوی زیات امنیتی پوسټې جوړې کړي او د طالبانو د هر بریټ په وړاندې پوره چمتووالی لري
موږ ترینکوټ کې د جنگ او د امنیت په خاطر پرامنیتی تدابیر لرو کمربند مو محکمه دی کمربند کې مو نوی پرسونل او نوی پوسټې ځای پر ځای کړي دي تقریبا 15 نوی پوسټې موږ په کمربند کې ځای پر ځای کړی دي او د ترینکوټ ولسونو ته پر ډاډ ورکو چې دوی په نورمال ډول او په ډاډ ډول خپل عادي او نورمال ژوند ته ادامه ورکړي
دا په داسیال کې چې د تیرو 15 کلونو رئیس وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شار چار چاپیره ماسره کړي خو تر اوسه پوري نه دي توانی دلی چې بازار ته داخل سي او یا هم سکوت ورکړي
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درونو مینوالو سلامونه می ومنه یوې بلې خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هر کلی کوم په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې د تقاعد د ستونزو پاړه یا د تقاعد د بهیر د ستونزو پاړه راته پریخي موږ د دوی پیغامونه اوریدلې دي په دې اړه مو د مالی وزارت له بیان سره په یو خبرونه کې خبرې کړې چې د خبرونه کې هم درته یو برخه خبرو خو راځي چې لمړی د پیغامونه واورو
سلامونه او نیکې له اجازه ده د ټولو کارکونکو اوریدونکو ده نن راهره ما د ارزان قیمت نه د تقاعد ریاست باندې مې او پیشنهاد یا شکایت یا شکایت تاسو طبقه بالغه نه تقاعد رئیس سره خبرې وکي ما ملمه کې چې ولې دا واره خلک لکه خورزابت دریم بریدمن دوم بریدمن لومړی بن واخیستی ده وروسته کړی ده او جنرالان ډګروالان یې مخکې کړي دي. دا خلک په خط اول کښې دي حقانیت نه سختی خبرې وکړي حقیقت نه دوی خط اول کښې دي. دوی ځانونه وژني سرباز ځان وژني خور ضابط او ضابط ځان وژني که جنرال ځان وژني. مونږ د مخکې کړي مونږ پیشنهاد کوو چې دا خلک تاسو دعوت کوي رئیس تقاعد خزینې تقاعد رئیس دعوت کوي دا واړه خلک شکایت لري او دا مونږ دا خبرې واورو دا زمونږ خبرې بر مقامات ته ورسوه. دفاع وزارت یو منصوب تقاعدي منصب یم وړوکی مې رتبه ده په رتبه وړوکی یم. دا جنرالان په خط اول کښې دي که ډګروالان که دا وړوکی رتبه نو د تقاعد ریاست نه مې خواهش ده چې وړوکی رتبه د خور ضابطان دویم بریدمن دوم بریدمن لومړی بریدمن دغه کسان د مخکې کړي چې تقاعد واخلي خلک د لږې نه مړ کېږي هغوی مزې کوي. مونږ دغه مزې مزې تاسو سره صحیح ده منو خو نوبت صحیح ده نوبت خو اول مونږ ده خط اول کښې مونږ که جنرالان دي.
السلام علیکم انجینر صاحب جوړ یاست خیرت ته مقر ولسوالي غزنی ولایت شمال کښې یو یو متخاعد ده سپین ږیری ده نو څو وارې غزنی ته ورنو معاش نه وي راغلی معاش نه وي راغلی تر کله به داسې حال وي نو داسې تاسې ثبت کړي او احوال مونږ څنګه واخلو دلته هېڅ شی سم کار نه کوي نه تلیفونونه نه انټرنیټ دغونه چې معاش وي دغونه په کرایه ورسې لګېږي نو دا تاسې ثبت کړي او چېرته ورسوئ نو خدای پامان.
سلام علیکم محمد آصف یم د کار د افسران د جملې څخه ورور دغه د څوارلسمه اووم کال د تقاعد پیسې تر اوسه پورې موږ ته په مختلفو بانو باندې نه دي حواله کړي کله یوه بانه کوي کله بله بانه کوي که تاسو ته زحمت نه کوي دغه د متقاعد دینو د خزانې سره په تماس کښې شوی یم.
اکثر متقاعد وزارت داخله هستم نام عبدالعزیز است علومات تقاعدی خود ما نگرفتم و تمام اسناد خود تکمیل کردم عکس الکترونیکی هم گرفتم کارده هم گرفتم شماره که نماینده وزارت مالیه داد رکته د تلفن دروغ است که دی نویسته نشه که
اوریدونکو په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت ملکی او پوځي متقاعدین د خپلو معاشونو په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان له مالی وزارت سره مو په یوه خپرونه کې دا ستونزه شریکه کړه. هغوی وویل چې د بایومتریک پروسې یو څه وخت ونیو خو هغه متقاعدین چې بایومتریک شوي دي او یا یې هم الکترونیکي تذکره ترلاسه کړې ده هغوی ته د تقاعد حقونه رسیدلي دي او هغه کوم متقاعدین چې په دغه پړاو کې دي هغوی به له یو څه ستونزو ګاللو یا له یو څه وخت وروسته دغه برېښنایي تذکره ترلاسه کړي او وبه کولی شي چې خپل د تقاعد حق هم ترلاسه کړي. د مالی وزارت ویان محمد رفیع تابع د دغو ستونزو د هواري تر څنګ ځینې تلیفون شمیرې هم اعلان کړې او وویل چې که چیرته متقاعدین له جدي ستونزو سره مخ کېږي په دغو تلیفوني شمیرو له دوی سره اړیکه نیولی شي. ښه ده چې د ښاغلي تابع لنډې خبرې هم دلته خپرې کړو.
د هېواد ټول زموږ ټول هېوادوال کولی شي چې د خزینې تقاعد لوی ریاست کې د خپلو تعدیاتو په برخې که چېرې دوی ستونزه ولري دوی کولی شي چې 1515 شمېرې سره په مستقیمه توګه په رسمي وختونو کې د سهار له 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 بجو اړیکه ونیسي. اولته زموږ په کال سنتر کې زموږ همکاران شتون لري او د دوی پوښتنې ته به ځواب ورکړي. د دې په څنګ کې که چېرې هغه هېوادوال غواړي چې خپلې ستونزې مخامخ د مالیې وزارت له سرپرست وزیرنده صاحب سره شریکې کړي هره پنجشنبې په اونۍ کې یو ځل د ماسپښین له 1 بجې څخه د مازدیګر تر 3 بجو کولی شي چې په مخامخ توګه راسي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر سره وګوري. در دې په څنګ کې موږ بله لار چې هره سې شنبې په ورځ باندې د ماښام له 5 تر 6 نه د مالیې وزارت سرپرست وزیر له خپلې شخصي فیسبوک پاڼې څخه یعنی خالد ډاټ پاینده یوزرنیم د ژوندۍ بڼه راظاهرېږي او هلته تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
د مالیې وزارت ویان رفیع تابع و.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو اوس به راشو یو شمیر هغو پیغامونو ته چې اوریدونکو له بېلابېلو سیمو په بېلابېلو ستونزو راته پرېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروره زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا وروره دا ځلې طالبان نیولې ده اوس شبکې کښته کړي دي او ډېر ستونزو سره خلک مخ دي. دا بل ظلم زیاتې شروع کړی دا بس خلک ډېر ظلم زیاتې او شبکې هم کته کړی دا یو بس ارتباط نه ټینګېږي او بل ډېر لارې هم بندې کړي څوک نه پرېږدي په هغه سره حکومت له موږ خله ده چې دا عملیات وکړي او دا زیات خلک ډېر دغت شوي دي بعضې کارونه کوي بس ډېر خلک تنګوي او
بلی السلام علیکم نوم می عارف اللہ وطن یار دے نخوص ولیت لسبری ولسلین در سر علین کی ہم حضرت بیر حضرت ریڈیو رزدن کو کرکنگ تا لمون وائیم دل تا چکم خلات روان دے دا دے از غمل وڑ ندے یعنی زمون کو لسلی کی تقریبا خر کلی او خر کوروش تل شوی دے لازجات مشکلات سر مخمخ دے یعنی دل تا دلغر کلی فنوم یو کلی چی دے تقریبا دغت گرمی گرمی موسم دی یعنی مشمان دی خپل کورونه پر خودلی دی زنناوی دی داتری لړشوی دی کورونه دلته پر خولی دی حیوانات ته کیږي دی هغه زیات ستن سره محمد حبی یعنی اجیل مرستو ته ضرورت لري یعنی دا کورونه چې دی تقریبا د یو میاش کیږي خلک چې دی یو خواش یو دی خوازی دا گرمی موسم دی دی وزلی دا غریبی دا نو بشته نسیورشتا پر دې ځای کې وخت رول دی نو لتاسو نه هیله ده چې دا پیغام زما پیغام نشر کې او دا لوړ پور چرواکو ته ورسوي.
سلام علیکم. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. د بادغیس ولایت د شیدین کلمه موږ داخل په ولایت کې چې هم څنګه د هم لږ د هم څور سایکات ورکون هم کاپته دي او د ورځې د څنګه سیستم خامل شو مرمه یا دایي په کورو کې مشهدي تاجران راځي د داخل په ولایت کې بیا هم څه دي زادل چې 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 کلمه مشره دي چې پېچ مو ته ځان دی او موږ شاسې مو ته ځان دی.
زه السلام علیکم. زه به دا د پکتیا ولایت څخه خبر کوم. زه سره مې چې د پاکستاني چارواکو زه خو مو وایم چې طالبان مړي او پاکستان ځکه پکې هم ته کیږي او کورونه هم دلته اوسېږي. جنگ د پاکستان جنگ دی.
الو زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پېږدم. ورور یلمن خو ګرد د طالبانو په لاس کې سوی نه یو پوسټه پاته سو او نه ولسوالي پاته سو یو ولایت پاته د هغه معاشره ده. تاسو دا یو کې ورور طالبانو خام امریکایان خطا ایستله امیا اشرف غنی خطا ایستې اوس یې خطا باسي سوله سوله یا دی په دغه دغه کې بس ګرد ځایونه ونیوله. ما د افغانستان خلکو ته دا پیغام دی چې یپ له خولې ملا مدمر په وخت کې ګرد افغانستان کنډواله سو دونه تعمیر نه و چې یو مامور په کښې ناست وای. نو اوس یې بیا مه کنډواله کوئ. ګرد د کورو ته راووځئ که یو یاست که لس یاست که شل په کور کې یاست ګرد راووځئ. دا په بړستن کې مه ننوځئ. مرګ په واده د ګرد راووځئ وروره. چې د عسکرو د حکومت خو په وس کې نهشته. دا ملکي خلک دې راووځي. سلا دې واخلي وروره. دا بلا دې د دغه افغانستانه وباسي.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وروره وروره اشرف غني څه شروع کړلي. دا څه رقم باچا دی ټول افغانستان کې ونو دا ځان نه خوځي. نو معاملې چلی دي ملکونو سره پاکستان سره. همدې ملت ته دې وینا وو چې دا څه لا دې شروع کړلي په افغانستان کې. هله کوم ځای ما پیغام نشر کړي و اشرف غني چغې بچې دې والې چې افغانستان دا دولت زما ساتلی شي. ولې اوس پیرو ته اجازه نه ورکوي تیرې شي.
سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نه. کوم چې بادغیس په نابس باندې کار وکړ طالبانو نړیوال ودی دي کې هر رقم مجرمین پکې وو چې هغه په تېښته بریالي شله. دا خو داسې شو چې دی د یو د ځنګل قانون غواړي چې کوم مجرمان هر رقم دي هغه یې وتښتېدل. نو د دې ځواب به بیا څوک ورکوي؟ آیا طالب یې ورکولی شي؟ دې کې هر قسم مجرمینو چې طالبانو آزاد کړ. بیا دوی وایي موږ د ولس دوستي او هر څه پالو. دې څه وکړه نن په بادغیس کې؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د نگہار څخه. آزادی رادیو ته د آزادی رادیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه مې جهلې وړاندې کوم. پس د سلامو مې دا پیغام دی چې اوسنی د افغانستان د حالات ټولو افغانانو ته د منلو وړ نه دی. ځکه امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي او کورونا هم په ډېر زور کښې ده. نو د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه حالات دي چې د افغانانو دپاره د منلو وړ نه دي دغه حالات دې لږ کنټرول کړي. امنیتي وضع دې برابره کړي تر څو افغانان په سولې د سولې د چتر نه لاندې شپې ورځې سبا شي. وسلام. با احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. اجاز حکمت یم د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته د ازادي راډیو ته پرېږدم. زمونږ دغه مشکلات چې دغه چتر اسدآباد کونړ ولسوالۍ درغازې آباد دغه لاره وسلوالو مخالفینو د دوه اونۍ څخه کېږي چې دغه لاره قطع کړې ده. مونږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. په دغه لاره زمینی تک راتګ کېږي خو زمونږ عوام خلک هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. زمونږ د ازادي راډیو څخه دغه هیله او غوښتنه لرو چې زمونږ اکثر مسولان تر وکیلان هم ورسوي چې زمونږ د ویلارې غم وخوري او دغه لاره دې مونږ ته آزاده کړي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو د کارکونکو څخه ډېره مننه. ډېره بخښنه غواړم یو خبره مې رسوله. زما سلام دې د زابل والي حمیدالله تخي او رئیس اتاجان ته ورسېږي. زما کوم په خپل ګریوان کې وګورئ د الله او د قرآن پر لحاظ باندې دغه توپونه د امریکې او د شوروي توپونه مراولي دي. دا د عمر کې کله خپل استاورین دارګان یو خوندې د ساده کازه من دي مان دی ولی در سره کړی د خدای په لاس باندې ورته د جنگ سره وکړه. هغه ته په نو وړي کړي د څنډ په برباد کړو د خلکو خوني دی او فتاو کړي مانونه دی او څه پر ټول خلکو کړي بار کړي دي. هغه ته سره و څنګه دا ته په نو باندې د خپل ورن دارګان یو د مؤمنان ما په وزن ساده اینده در خرابې.
سلام علیکم.
زه د
هلمند اجازه باکی زحمت کوم او د ازما پیغام دي ټول هلمندان ورونه ته ورسیږي. نوش په هلمند کې وضعیت ډېر خراب دی. یعنی خوراکي مواد ډېر پورته شوي دي او د امنیت په نگاه څخه د امنیتي زیاته شوې ده. شاوخوا هر شپه هغه څه جنګونه چې خاره یې نشته. نو دا ډېر غټ تحولات سره هلمند مخ دی. مرکزي حکومت څخه دا توجه ډېره غواړو.
السلام علیکم. زه نورستان ولایت ومند صالحنا محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دلته دغه د کونړ او دغه نورستان کوم عمومي لار چې دا دغه لار باندې د خطر نه وروسته طالبان دغه پلان لري چې دغه لار وټړي او د حکومت پلو او عام خلکو پر وړاندې دغه لار بند کړي او په دولت باندې فشار راوړي. زما د افغانستان مرکزی حکومت نه او وزارت داخلي نه او وزارت دفاع نه دا غوښتنه ده چې باید دغه عمومي مسیر امنیتي حالات باید خوندي کی. کشرته دغه مسیر طالبان وټړي نو دا به عام خلکو ته ډیر زیات ستونزې را پیدا کی او حتی چې د نورستان ولایت هغه سکوت کې دوسر هم مخامخ شي. ځکه چې د نورستان د ټول حکومتي چارواکو او د امنیتي مسولینو ټول هغه اکمالات چې دي دغه مسیر باندې کیږي او د نورستان او کونړ لپاره ډیر حیاتي ارزښت لري دغه لار.
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد خبر کوم. دا مې پیغام دی ټول حکومت ته او مسلمانانو ته. افغانان ته دا پیغام دی دا دوه هیته چې کوم پلاوي کړی دی هلته خو ټول طالبانو خلک ټول نایان یا علمانی مفتیان دي. تاسو دا چې مان لا یم تر رسول کې هغه واسه وی یا نه یم په ځبه کله سره پیږي. نو دا چې وکي کاول خو به طرف نه یان او ایمان له توګه به طرف نه حکومت کې نه یان مولا یم رسول کې دی هغه هغه ورس هغه غلي تنا تر کولای شي یو ځات سره رسیدل شي. امان نه یان څل نه سره کېدل دا یو څم باید د خدای لپاره کې دا کار سره ولې دی نه یان نه یان په ځبه 2 سره پیږي 74 پیږي 74 پیږي.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د زابل ولایت استو خلیزات هغه په خوانی د طالبانو یو مشاور نماینده او له پخوا څخه هم ټول پلانونه د طالبانو په رسمیت پیژندل باندې کارانو ټول شاري د پښ دا غواړي چې خپل ځان وشي نو نه شي د افغانستان د اینده د رئیس جمهور خیال لري او که څه ټول د طالبانو سره کوي د سي دای زموږ دا وانانو د ملک دفاع ملشه سازي یا بل بولموش هیڅ افغان ملشه سازي نه کوي. ټول د وطن د دفاع لپاره د هر ظالم د هر جابر مخنیوي لپاره موږ ته اوس ټولو ته معلومه شوه څه کېږي. هغه خلک د طرفدار د طالبان دي هغه هم اوس پوهېږي چې څه موضوع روانه ده.
طالبان خوشحال او هر کار افغانان ته رسیږي. تاسې وګورئ هلمند، کندهار او یو شمېر نور ولایتونه زموږ تاسو خلک عام ولس ټوله تکلیف مشکلات عام ولس ته پېښېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شاوری د امام ولایت مرکز شرکت څخه ستاسو سره دا پیغام پریږدم چې په موږ کې ډیر شدید بد حالت یا ځکه مجاهدین راغلي د پولیس سره پیلالو وسن جنگ شروع دی، شدید جنگ شروع دی. هلمند ولې چارواکي هیڅ اقدامات نه کوي؟ سربازان مشرات په پوسټو کې ستونزې ډېرې دي او مشکلات ډېرې دي، ځکه پوسټي مشرات د مهماتو د نه ډوډۍ د لاسه وسن د شنډک ماندو دا پوسټي ګری مشرات په بلان کې وسن د جنگ شروع دی. په درې موضوع درې موضوع درې در درونش تهدید دانید.
السلام علیکم. د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ چې سماعت مولید دا ورور څه کې ساده دا چې د مرغاب ولسوالۍ د نه پارچ راځي د ایران یا د خارج راځي په افغانستان کې ور پر دلی بس شخصي ملکیان دي باندې بس تیر وای خبر مټرې تو کې د سپاریان سره ولګي دا څه کې ساده دا دولت نشته، دا څه شي نشته، دا چې مرتیاغان دي ورسې د لوی مشرانو ته د لوی غټو غټو خلکو ته دا ولې دای کوي؟ دا خو اسلام دی، دا وګړي اسلام دی، دا په اسلام کې شی ولې کوي؟ دای دای وکړي سلام اجازه ده بعد موږ دغه نشر کوي.
السلام علیکم. زه رحمت الله یم، یوه سلیات مون فلور می مار د شهید دی وطن خپل غنام زو ته گزاره کوم مون ته لګم کوم کی هغه مرسته سوال کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جان دی من ولایت څخه. دا ولی ورور وکیلان ته وکیلان کومندانان مشر وزیران هیڅ څوک دفاع وزارت هیڅ څوک د چا په غم کې نه وي. هلمند ولایت شپږ میاو زمون کې سیمه تر نیمه پورې طالبان نیولې ده. برای مخصوصا د منطقه تر نیمه پورې طالبان نیولې ده. پوستې ټولې راټولې شوي دا غسې د بولان د حاجې خوا حاجي منطقه چې ما دې تر خوله لږ ورتېر شي دوه کیلومتره بالا طالبان نه دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې پیغامونو زموږ د دې اونۍ پروګرام هم پای ته ورسید. ځینی اوریدونکو ګیله لري چې پیغامونه نه خپريږي. موږ په نوبت سره ټول پیغامونه خپرو، البته استثنا لري. استثنا دا چې هغه پیغامونه موږ نشو خپرولای چې دغه کیفیت ډیر ټیټ وي او یا هم سپک سپورې پکې ویل شوی وي او د ژبې عفت پکې نه وي مراد شوی. له خپل همکار طاهر روخانه هم مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خپرونې مو په الله سپارم. ښه چارې ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بچے پغال گرزوم تا یا تم مو خانم جانے جنے مال گل دمنو راوڑا یا تگرانے جنے مال گل دمنو راوڑا
Saat 9.